دا بشال راډیو دا د محل په پیښور کې لس او په کابل کې نه نیمه بجې دي. په دې ګړې کې زپایم ساحل درته یو ځل بیا هر کله وایم. په دې ګړې کې د سیمې په اړه د ځینو رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه هارون باچا هنري ګړې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرو پښتون ژغورنې غورځنګ دوه ورځې مخکې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو په غبرګون نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه اعلان کړي. په نوښار کې په وسلوال برید کې دوه پولیسان وژل شوي دي او امریکایي ولسمشر جو بایډن ویلي په شام کې د داعش ډلې د مشر مرګ د ترهګرۍ لوی ګواښ له منځه وړی دی. بشپړ خبرونه. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یو غړي د ژوبلېدو پر ضد مظاهرې کوي. غورځنګ دا اعلان پرون تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې په وینا یې د بلوچستان له ژوب سره نږدې د پښتین پر ګاډي د ډزو په پیښه کې د تحریک یو مخکښ غړی نورباچا ژوبل شو. د غورځنګ مشر منظور پښتین د فبروري پر درېیمه مشال راډیو ته ویل د احتجاجي مظاهرو موخه له عدالتونو او نړیوالو بنسټونو څخه د پښتنو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کول دي.
د پاکستان د عدالتونو د ټولو ادارو نه راواخله د نړیوالو انساني حقوقو او د نورو داسې ادارو چې هغه کار لري په دې کارونو کې د ټولو نه به غوښتنه کوو چې دوی دې د پښتنو انساني حقوق محفوظ کړي.
پښتین تور پورې کړ چې د فبروري پر دویمه چې دی او ملګری یې په کلا سیف الله کې د غورځنګ د پخواني مخکښ غړي محمد ارمان ابراهیم ارمان لوڼي د دریم تلین تر جلسې وروسته خیبر پښتونخوا ته پر لار ول. نو امنیتي ځواکونو یې پر قافلې ډزې وکړې. غورځنګ، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د وکیلانو ټولنې تېره ورځ او د چهارشنبې یا شروع پر شپه د پیښې پر ضد په بلوچستان او د سند په کراچۍ کې احتجاجونه وکړل. خو د بلوچستان صوبایي حکومت وایي د پښتین پر قافله هیڅ ډزې نه دي شوي. د کورنیو چارو سلاکار میر زیا لانګو د فبروري پر دویمه د امریکا غږ ډیوه راډیو ته ویلي پر پښتین بلوچستان ته پر ورتګ بندیز دی چې هغه یې په بیا بیا سرغړونه کوي. د زیاتوي چې حکومتي چارواکو پښتین ته په درناوي وړاندیز وکړ چې له صوبې ووځي او ورسره هیڅ ډول ناسم چلند نه دی کړی. پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په نوښار کې په یو وسلوال برید کې دوه سرتیري وژل شوي او دوه ژوبل دي. پولیسو پرون په یو بیان کې ویل حمله د پنجشنبې یا زیارت پر ورځ د جلوزو تاڼې په حدودو کې شوې. بیان وایي وسلوالو د پولیسو پر ګاډي ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. بیان زیاتوي چې د وژل شویو سرتیرو جنازه د نوښار په پولیس لاین کې وشوه چې ورته د پولیسو د لوړپوړو چارواکو تر څنګ سیاستوالان هم ورغلي ول. تحریک طالبان پاکستان د حملې ذمهواري منلې ده. هغې ډلې د ډسمبر پر همه له حکومت سره د یو میاشتنی اوربند تر پای وروسته بریدونه زیات کړي دي. د پاکستان پوځ هم وایي چې د طالبانو په ګډون یې د نورو وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په خوست کې د موټر اوښتو په پیښه کې اته کسان وژل شوي او وژوبل دي. چارواکي وایي پیښه پرون مازیګر د خوست او ګردیز ترمنځ پر لویه لار وشوه. دوی وایي فلاینګ کوچ په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې واوښت. د خوست او د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد پرون مشال راډیو ته ویل په وژل شویو کې د یوې کورنۍ درې غړي شامل دي. د زیاته کړه چې په پیښه کې د درو ښځو او یو ماشوم په ګډون اته کسان وژل شوي او وژوبل دي. په افغانستان کې هر کال د سړکونو خراب والی پر وخت د گاډو مرمت نه کول او د ډرایورانو د احتیاطي لوجې په ټرافیکی پیښو کې لزګونه کسان وژل کیږي. ولسمشر جو بایډن ویلی دی چې د چهارشنبې پر شپه په شام کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په یوه حمله کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي مړینې د ترهګرۍ یو لوی ګواښ له منځه وړی دی. بایډن پرون ماښام په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا هم تایید کړه چې کله امریکایي پوځیان ور ورسېدل نو القریشي د ده په وینا د مایوسۍ بزدلانه عمل انتخاب کړ او ځان یې په چاودنه کې وواژه. ده وویل پر ځای د دې چې هغه د خپلو مون لپاره عدالت ته وړاندې شوی وای په ودانۍ کې د خپلې کورنۍ او نورو کسانو د ژوند له پروا کولو پرته ځان په چوونکو موادو وواژه. امریکای ولسمشر وویل حکومت به پر داعش ډلې د فشار د دوام لپاره له ملګرو هیوادونو سره کار جاری ساتي. بایدن ویل په حمله کې د اسلامي دولت ډلې د نړیوال مشر له وژل کېدو سره نړۍ ته د ترهګرۍ یو لوی ګواښ له منځه ولاړ. نوموړي تر دې مخکې په یو بیان کې ویلي ول چې امریکایي پوځیانو د شام په شمال لویدیځ کې د ترهګرۍ ضد عملیات کړي دي او دا چې ټول سرتیري یې له هغه ځایه خوندي ستانه شوي دي. مخکې د امریکا د دفاع وزارت برید تایید کړی و خو د عملیاتو هدف یې نه و ښوولی. امریکایي رسنیو د چارواکو چې نومونه یې نه دي ښوول شوي په حواله ویلي چې کله القریشي چاودنه کوله نو د ښځو او ماشومانو په ګډون یې د خپلې کورنۍ غړي هم ووژل شول. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشره لوبډله نن د نړیوال جام په سیالیو کې د دریم مقام لپاره له آسترالیا سره سیالي کوي. پرون د پاکستان لوبډلې له سریلانکا څخه د سیالۍ په ګټلو د اتلولۍ 5 مقام په خپل نوم کړ. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په 500 اوورونو کې 315 شپېته منډې جوړې کړې، خو د سریلانکا ټول لوبغاړي په 120 منډو وسوځېدل او په 238 منډو یې سیالي وبایلله. ټاکل شوی چې په ویسټ انډیز کې د نړیوال جام پایلوبه سبا ته د هند او انګلینډ ترمنځ وشي. د خبرونو پای اوریدونکو زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اورید چې تاسو یې له اپ سټور او ګوګل پلی څخه ښکته کولی شئ. اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یوه غړي د ژوبلېدو پر ضد مظاهرې اعلان کړي دي. غورځنګ دا اعلان پرون تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې په وینا یې په بلوچستان کې د منظور پښتین پر ګاډي ډزې وشوې چې پکې د غورځنګ یو مخکښ غړی نورباچا ژوبل شو. پرون او د فبروري پر دویمه شپې مهال په بلوچستان کې عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د وکیلانو ټولنې د پېښې ضد احتجاجونه وکړل، خو صوبایي حکومت وایي د پښتین پر قافله هیڅ ډزې نه دي شوي. د کورنیو چارو سلاکار وایي پر پښتین بلوچستان ته پر ورتګ بندیز دی چې هغه یې په بیا بیا سرغړونه کړي. عبدالحی کاکړ معلومات لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین پر موټر د برید پر ضد د بلوچستان وروسته اوس د پاکستان او نړۍ په کچه مظاهرې اعلان شوي دي. تر دې وړاندې پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل پارټۍ د احتجاجونه کړي ول، خو نن کېدونکي مظاهرې د پی ټی ایم لخوا اعلان شوي دي. د غورځنګ مشر منظور پښتین د فروری پر درېمه نیټه مشال ډي ټول چې پر دوی مخامخ ډزې د په خبره اقدامې قتل دی او دوی به پر ضد نن مظاهرې کوي.
زکه هم چې دا اقدامې قتل دی، دا ترهګری ده چې ته په خلکو باندې یعنی سټریټ فایرینګ کوه او ډزې کوه، سیاسي خلک زخمیان کوه. د دې خلاف به د پښتون ژغورنې غورځنګ څلورم تاریخ ته به احتجاجي مظاهره وي. د پاکستان د عدالتونو د ټولو ادارو نه راواخله، د نړیوالو انساني حقوقو او د نورو داسې ادارو چې هغه کار لري په دې کارونو کې، د هغو ټولو نه به غوښتنه کوو چې دوی دې د پښتنو انساني حقوق محفوظ کړي او د سټیټ لخوا چې کوم وایلیشن روان دی د هغې بند کولو کې د کردار ادا کړي.
د منظور پښتین پر موټر د برید د فروری پر دومه نیټه له ژوب سره نږدې په سوړه سیمه کې هغه مهال وسو چې کله هغه له خپلو ملګرو سره د غورځنګ د وژل شوي غړي ارمان لوڼي د تلین تر لمانځ غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا پر لور روان و. منظور پښتون تور پورې کړ چې د دوی پر ګاډي د امنیتي ځواکونو غړو ډزې وکړې چې پکې یوه مرمۍ له ده سره په څنګ کې ناست د پی ټی ایم د بلوچستان مشر نورباچا په لاس کې ولګېده چې وروسته هغه روغتون ته یوړل سو چې اوس یې د په وینا وضعیت ښه دی.
د ژوب سره نږدې موږ شولو، نو دلته دوی یو ناکا چولې وه، زموږ ملګري داسې لږ بریک راووه، دوی ګاډی را سره مخ کړ، زموږ ملګری کچا ته ځنې واچاوه ګاډی، دوی د هغې خوانه کچا ته را سره واچولو، بیا موږ واپس روډ ته راتووه چې دوی په دې وخت کې فایرینګ شروع کړو. موږ ګاډی ودرولو نو دوی بیا سټریټ فایرینګ شروع کړو. دې کې په سیول کپړو کې چې وروسته یې موږ نام معلوم کړو، یو میجر و د ایس آی، دغه مونږ خوب شیشه بندې وي خو هغه لاس مو د دل د چې انسټرکشن ورکوي چې فایرینګ کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګرو دا پیښه په ژوندۍ بڼه پر فیسبوک پاڼه ښکاره کوله چې پکې نورباچا په زخمی حالت کې روغتون ته د وړلو لپاره موټر ته اچول کیږي او منظور پښتین له چارواک سره خبرې کوي. پر دې مهال پولیس هم لیدل کېږي چې د دوی او د پی ټی ایم د احساساتي ملګرو ترمنځ داخلي جګړه وي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میر ضیا لنګاو بیا بالکل انکار کوي چې ګواکې د ډزو پیښه د سوي وي. نوموړي د فروری پر دوه نیټه تر پیښه وروسته په کوټه کې د امریکا غږ ډیوه راډیو خبریال حفیظ الله شیرانی ته په مرکه کې وویل چې له قانون سره سم پر مزدور پښتون بلوچستان ته پر ورتګ بندیز و، خو هغه په وار وار له دې حکمه سرغړونه کړې ده.
دوی د پاکستان وګړي دي او د پاکستان آئین او قانون مني. د قانون له مخې هر حکومت هر ځای د یو شهري پر ورتګ بندیز لګولی شي. پر تاسې بندیز لګېدلی دی نو پکار ده له حکومت سره مرسته وکړئ او خپله رویه بدله کړئ. خو منظور پښتین د خپلې رویې سمولو پر ځای په وار وار بلوچستان ته راځي او ریاست د خلکو او خلک د ریاست پر ضد پاروي، نو ځکه پر ده بندیز لګېدلی دی. کله چې هغه نن بندیز مات کړ نو حکومت خو خپله عملداري خامخا پر ځای کوي. نو ده ته وویل شول چې تاسې بندیز مات کړی دی، ده تا له صوبې په درناوي سره د ایستلو وړاندیز وشو. له ده سره نه زور شوی، نه ډزې او نه هم څه بل ناسم کار شوی دی.
دا منظور پښتین پروموټر تور بریدوستا دا خبر خپور شو چې د غورزنګ درې نور مخکشان ادریس پښتین، بلال خان او زابل خان اورکتی، چې له دې پس منظور پښتین او د پښتونخوا ملي او پارټي مشرانو په ژوب لورلای او کټه کې مظاهره او پرلتونه ووهل. خو بیا څو ساعت وروسته دا درې واړه راخلاصول. ادریس پښتین د فروری پر درې منیټه مشال ریډیو ته د خپلې لادرقی پاړه وویل،
خپل ګاډي نه راکوز کړم، تشددي را باندې وکړی، خپل ګاډي ته وبخېژولو، په پټۍ را وتړله، په سترګو باندې پنځه ګنټې موږ مسلسل په سترګو باندې په پټۍ لګېدلې وه. دوی خبرې داسې خبرې کوي چې مطلب تاسو د ملک دښمنان یې راغلي یې. ما ورته چې موږ خو یاره موږ خو انټري کړې ده، موږ چې راتللو د ناصر چک پوسټ موږ انټري وکړله، موږ لیګل پروسیجر چې کوم هغه مو فالو کړی دی، موږ خو هېڅ په غیر قانوني طریقه نه یو راغلي کنه. دوی بهرحال خپلې خبرې کولې چې مطلب تاسو د ملک دښمنان یې، تاسو د ملک سټیټ خلاف یې. ما ورته چې موږ د سټیټ خلاف نه یو، موږ چې تاسو احتجاجونه وګوره، جلسې وګوره، پاکې موږ د آئین او قانون خبرې کوو.
د دې پیښې پر ضد عوامي نیشنل پارټي هم د فروری پر درېمه نیټه په هرنایي او کوټه کې جلسې کړې دي. د دې ګوند د بلوچستان جنرال سیکرټري محبت کاکا مشال ډېر ټول چې د منظور پښتون پر قافله د برید غندره کوي، نو ځکه مظاهره کړې دي. د دې ترڅنګ هم د فروری پر درېمه نیټه د لورلای ژوب مسخیل او شیرانی وکیلانو هم د پیښې پر ضد د احتجاج په توګه له عدالتونو بایکاټ کړی وو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
په خیبر پختونخوا کې انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې هیڅ عدالت ورته لیکلی امر نه دی کړی چې د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو نیټه دی بدل کړي. د کمیشن ویان سهیل احمد پرون مشال راډیو ته ویل، سیاسي ګوندونه دي د مارچ پر 28مه د انتخاباتو لپاره خپلو تیاریو ته دوام ورکړي. د زیاته کړه چې لننه د انتخاباتو پر مهالویش عمل پیلوي. د دسمبر پر 19مه د خیبر پختونخوا د درو قبایلی سیمو په ګډون په 19 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو ترسره شوی و. د پاتې څلورو قبایلی سیمو په ګډون به په 18 ضلعو کې انتخابات د مارچ په پای کې کیږي. غلام غوث له پیښوره.
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وایي، د فروری د 14مې نیټې نه به د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو لپاره کاندیدانو ته د خپلو دستاویزاتو داخلولو لپاره رسمي نوټس جاری کیږي، او د فروری د 8مې نیټې نه به کاندیدان کولی شي خپل دستاویزات د اړوند ریټرنینګ افسرانو سره داخل کړي.
مارچ باندې دا انتخابات په دې اتل چې زموږ کې کېږي چې کومه زموږ کې په لومړي مرحله کې الیکشن نو شوی.
دا د هغې وروستو ده چې د فروری په لومړۍ او دویمه نیټه په ځینو مطبوعاتو کې داسې راپورونه راغلي وو چې ګنی د پېښور هایکورټ د بټ آباد څانګې په هغه سیمو کې د 28 مارچ پر ځای د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د مئی په میاشت کې د نیټې د ټاکلو امر ورکړی دی، چېرته چې ډېرې زیاتې واورې او بارانونه شوي دي او هغلته کې د یخنۍ او لارو د بندېدلو په وجه انتخاباتي هلو ځلو کې ستونزې دي. خو د ټاکنو کمیشن دریز لري چې دوی ته په دغه اړه څه تحریري حکم نه دی راغلی او سیاسي ګوندونه دي هم د مارچ د 28 نیټې لپاره خپلې تیاریانې جاری وساتي. په خیبر پښتونخوا کې بیلابیل سیاسي ګوندونه هم په دې نظر دي چې د شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، کورما او رگزو، ملکن او هزارې ډیویژن د زیلو په شمول په پاتې 13 زیلو کې دي. د اعلان شوی نیټې سره سم د مارچ په 28 بلدیاتي انتخابات ترسره شي. د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا امیر مشتاق احمد خان وایي که د عدالت لخوا په تحریري ډول د انتخاباتو د نیټې د ځنډولو څه فیصله هم راغله نو دوی به یې په سپریم کورټ کې چیلنج کوي.
بنیادي طور باندې الیکشن کمیشن دا شیډول ډېر مخکې اعلان کړی دی او اوس تیارې د سیاسي جماعتونو هم د نامزدکو په صورت کې او د الیکشن کمیشن هم د الیکشن د انعقاد په صورت کې ډېر مخکې تللی دی. زه اوس د دې په حق کې نه یم چې دا انتخابات وځنډول شي او دا دې ملتوي کړی شي.
د الیکشن کمیشن چارواکی وایي د مارچ د 28 نیټې پورې ډېری ورځې دي او د هغې پورې به د زیات یخنۍ موسم هم ختم شوی وي او دوی هڅه کوي چې زر تر زره د اعلان شوي شیډول سره سم د انتخاباتو دویمه مرحله هم پای ته ورسوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ 120 کیلو هرتز. لنډي سپې 2113. 15,000. 13,500. اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
د بلوچستان په نوشکي او پنجګور کې د امنیتي ځواکونو پر دوو مرکزونو د چهارشنبې د شپې په وسلوالو حملو کې د مرګ ژوبلې کره شمېر لا هم نه دی معلوم. د بلوچستان د کورنیو چارو سلاکار میر زیار لانګو پرون په کوټه کې خبري غونډې ته ویلي ول چې په دواړو حملو کې 12 سرتیری او 14 وسلوال وژل شوي دي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي په نښتو کې 15 وسلوال وژل شوي دي. بلوچ بلتپالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی دعوه کړې چې په حملو کې تر 50 زیات امنیتي سرتیری وژلي دي. مشال راډیو په خپلواک ډول په پیښو کې د مرګ ژوبلې په اړه د حکومتي چارواکو او د بلتپالې ډلې د دعوو تصدیق نشي کولای. د پاکستان د پوځ عامه اړیکو دفتر ISPR پرون په بیان کې ویلي چې وسلوال په افغانستان او هند کې د بریدونو له پلانونکو سره په رابطه کې ول. طالبانو او هند په دې اړه څه نه دي ویلي خو نوې دلی تر دې مخکې د اسلام آباد دا تورونه رد کړي. عصمت ساروان تفصیل لري.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوز پر دوو مرکزونو د حملو په نتیجه کې د وشل شویو کسانو د شمیر په اړه ضد د خیس راپورونه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت وایي چې 12 پوځیان وشل شوي. مخکې پاکستانی چارواکو تر دې د لږو کسانو وشل کې را تایید کړی و خو بلوچ بلتون خوشتون کې چې د دې برید مسؤلیت یې منلی وایي چې تر 50 ډېر پاکستانی پوځیان وشلی دي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د 4 پوځیانو او 15 حمله کوونکو د وشل کېدو ادعا کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو د تلفاتو شمېر تر دې لږ ښودلی دی خو بلوچ بلتون غوښتون کې ډلې چې ځان د بلوچستان د آزادۍ پوځ بولي ادعا کړې چې تر 50 ډېر پاکستاني پوځیان وشلی دي. تر دې څو ورځې وړاندې د بلوچ آزادۍ پوځ د وسلوالو په انتحاري برید کې چې د تلاشۍ پر یوه پوسته یې وکړ د پاکستان د پوځ لس سرتیري ووژل شول. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د بریدونو پر مهال وسلوال په افغانستان او هند کې د برید له پلان کوونکو سره په تماس کې و. پخوا د پاکستان حکومت او پوځ ادعا کوله چې د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان حکومت د بلوچ بلتون غوښتونکو او پاکستاني طالبانو ملاتړ کوي خو د افغانستان د جمهوري نظام له پرسیدو وروسته په پاکستان کې هم د طالبانو او هم بلوچ بلتون غوښتونکو بریدونه زیات شوي دي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مبجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
پاکستان وایي د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف ورته د شپږ ارب ډالرو د پور د پروګرام د څلورم قسط ورکړه تایید کړې ده. د مالی چارو وزیر شوکت ترین د فبروري پر دویمه پر ټویټر لیکلی چې آی ایم ایف د پور د پروګرام ارزونه بشپړه کړې او ورته د یو ارب ډالر ورکول منظور کړي. پاکستان له څه د پاسه درو کلونو راهیسې له مالي او اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او په 2019 زیږیز کال کې له آی ایم ایف سره د پور موافقه وکړه. حکومت وایي دا پور به د هیواد د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي، خو شنونکي وایي د آی ایم ایف د شرطونو پوره کولو له وجې ولس له لا زیاتې ګرانۍ سره مخامخېدای شي. ملیحه میرزاده تفصیل لري.
نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف پاکستان ته د قرضې د پروګرام لاندې د څلورم قسط منظوري ورکړې ده. د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د فروری په دویمه په ټویټر پاڼه لیکلی چې په خوشحالۍ سره اعلان کوي چې د نړیوالې مالیاتي ادارې بورډ د پاکستان لپاره د خپل قرضې د پروګرام شپږمه جایزه پوره کړې ده. وروسته د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودھری هم په ټویټر پاڼه وویل چې د آی ایم ایف بورډ خپل شپږم جاج مکمل کړي او پاکستان ته به د نوي کیس لاندې یو ارب ډالر ورکړ شي. چودھری لیکلی چې په دې قرضې سره به په اقتصادي استحکام او د اصلاحاتو په کولو کې مرسته وشي. حکومت وایي د دغه پروګرام مقصد د هیواد معاشي مشکلاتو کې مرسته کول او عام ولس ته ترې ګټه رسول دي. خو په اسلام آباد کې خبریال او شنونکي طاهر شیرانی د جنوري په درېمه مشال ریډیو ته وویل د آی ایم ایف پروګرام د حکومت مرسته ضرور کوي، خو د عام ولس لپاره د ګرانې په صورت کې بوج نور سیوا کوي.
آئی ایم ایف کنڈیشن سیلس ٹیکس ایگزمپشنز ختم کے پاکستان تقریباً 350 ارب روپے سیلس ٹیکس ایگزمپشنز ختم کو کمر گورو آئی ایم ایف ہم دایو پریڈکشن کرے دے کہ پاکستان کی بدر کال مہنگائی ڈبل ڈیجٹ کے یعنی 10.2% وہ پروجیکشن کرے دے اگر انٹرنیشنل سے وجوہات دی یو کو پیٹرولیم پرائسز انٹرنیشنل سے واسو دی پیور سرا چکم ڈالر دے اگر قدر زیوا سے واسو دے روپے مقابلے کی چا امپورٹ کو اگر پیا دی اگر قیمت ہم سیوا کی کی طرح آئی ایم ایف دعوی اشتا سو بجلی قیمت ہم مزید سیوا کی آلریڈی حکومت نومبر کے بیسک ٹیرف دے بنیادی دے بجلی اگر 1.68 روپے فی یونٹ سیوا کرے دے آئی ایم ایف آئی مزید دیا سیوا کی 95%
په پاکستان کې جنرل سیلز ٹیکس دا وخت 19% دی. مخکې حکومت په شاوخوا 150 شیانو دغه ټیکس یا خو بیخي کم اخیو او یا له ټیکسه مستثنا ګرځولی، خو بیا حکومت د اضافي بودیجې یا مینی بجټ په منظورولو سره هغه رعایت ختم کړ او وی ویل چې د ټیکسونو له لارې به 343 ارب روپے راټول کړل شي. د خزانه وزیر شوکت ترین د اضافي بجټ تر وړاندې کولو وروسته ویلیو چې حکومت د آی ایم ایف د شرطونو پوره کولو لپاره د ټیکسونو زیاتولو وړاندیز کړی دی او بله لاره ورسره نه وه. خو کارپوهان وایي پر هغو شیانو چې مخکې ورباندې سیلز ټیکس نه او یا د 2 نه تر 5% پورې اوس 19% ته د رسېدو معنا دا ده چې ولس پې له خپل جیبه ورکوي، خو آمدن یې هماغه عمره دی، یعنی د اخستو یا خرید صلاحیت به کم شي. همدې طرف ته په اشاره اقتصاد پوه ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل په دې پیکج سره به په راتلونکي کې ګرانی نوره هم سیوا شي چې وار لمخه په جنوري میاشت کې ډېره وه. پاکستان د 2019 کال په جولای کې له آی ایم ایف سره یو معاهده کړې وه چې تر مخه یې نړیوال مالیاتي فنډ به هغه هیواد ته په 9 میاشتو کې 10 ارب ډالرو قرض ورکوي، خو بیا د کورونا وایرس وبا تر څنګ د ځینو مشکلاتو له امله دغه عمل د ځنډ ښکار شو او ادارې ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. شوکت ترین د تیر کال د نومبر په شپاړسمه په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلیو چې له نړیوال مالیاتي فنډ څخه د پور اخستو عمل یې بشپړېدو ته نږدې شوی دی. نوموړي ویلیو چې آی ایم ایف ورته د 500 شرطونو فهرست ورکړی چې پکې درې شرطونه د پاکستان د سټیټ بینک خپلواکي، د ټیکس استثنا ختمولو قوانین او د توانایي یعنی د بجلی، ګیس او پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه شامل دي. شوکت ترین ویلیو چې د سټیټ بینک خود مختاری قانون لپاره آئینی ترمیم ته ضرورت دی، خو دوی په حکومت کې دوه تهائی اکثریت نه لري او په دې خبره نړیواله مالیاتي اداره د پوهه کولو کوشش کړی دی. حکومت د جنوري 23مه د اپوزیشن د مخالفت باوجود په سینټ کې د مرکزی بینک ترمیمی بل د یو ووټ په اکثریت سره منظور کړ. د زمینی مالیاتي بل په ګډون د سټیټ بینک ترمیمی بل په منظورېدو سره حکومت په هغو دوه قانوني مسودو په منظورولو کې وتوانېدو چې د آی ایم ایف د شرطونو لپاره لازمي وو. د آی ایم ایف د شپږ اربه ډالرو قرضې پروګرام د جاج شپږم پړاو لپاره د ادارې د بورډ غونډه مخکې د جنوري په 12مه ټاکل شوې وه، خو د پاکستان د حکومت په خواست یې نیټه د جنوري 28مې ته بدل کړل شوه، سو د ادارې د شرطونو لپاره ضروري ګامونه واخیستل شي چې پکې د ذکر شوو قانوني مسودو منظورول شامل وو. یاد دې وی چې د قرضې پروګرام لاندې آی ایم ایف پاکستان ته شپږ اربه ډالر ورکوي. د قرضې د دریو قسطونو په مد کې پاکستان ته تر اوسه دوه اربه ډالر ورکړل شوي دي. د سلورم کسلاندې به پاکستان نور یو ارب ډالر ترلاسه کړي. اپوزیشن ګوندونه په حکومت تور پورې کوي چې په اقتدار کې ګرانی اوج ته رسېدلې ده، خو بیا واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې ګرانی او خراب اقتصادي حالت ورته د پخوانو حکومتونو د درغلو او ناسمو پالیسیو له امله په میراث کې پاتې دي چې دوی یې درغولو کوشش کوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
امریکایي ولسمشر ویلي دي چې په شام کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې مشر ابو ابراهیم الهاشمی القریشی وشل شوی دی. جو بایدن پرون په سپینو ماڼۍ کې خبریالانو ته ویل د عملیات د چهارشنبې پر شپه شوي. د زیاته کړه چې کله امریکایي پوځیان هغې ودانۍ ته ورورسېدل نو القریشي ځان په چاودنه کې وواژه. د شام د بشري حقونو د څار ډله وایي په برید کې د قریشي د کورنۍ غړي هم وژل شوي دي. روسیې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د اقدام ملاتړ کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د فبروري پر دویمه شپې مهال په شام کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په یوه حمله کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابو ابراهیم الهاشمی القریشی مړینې د ترهګرۍ یو لوی ګواښ له منځه وړی دی. بایدن د فبروري پر درېمه په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا هم تایید کړه چې کله امریکایي پوځیان ورورسېدل نو القریشی د ده په وینا د مایوسۍ بزدلانه عمل انتخاب کړ او ځان یې په چاودنه کې وواژه. د ویل پر ځای د دې چې القریشی د خپلو جرمونو لپاره عدالت ته وړاندې شوی وای، هغه په ودانۍ کې د خپلې کورنۍ او نورو کسانو د ژوند له پروا کولو پرته ځان په چوونکو موادو وواژه. امریکایي ولسمشر ویل حکومت به یې پر اسلامي دولت ډلې د فشار لپاره له ملګرو هیوادونو سره کار ته دوام ورکړي. بایدن ویل په حمله کې د داعش ډلې د نړیوال مشر له وژل کېدو سره نړۍ ته د ترهګرۍ یو لوی ګواښ له منځه ولاړ. نوموړي تر دې مخکې په یو بیان کې ویلي ول چې امریکایي پوځیانو په شمال غربي شام کې د ترهګرۍ ضد عملیات کړي دي او دا چې ټول سرتیري محفوظ له هغه ځایه ستانه شوي دي. مخکې د امریکا د دفاع وزارت برید تایید کړی و خو د عملیاتو هدف یې نه و ښوولی. امریکایي رسنیو د ځینو چارواکو چې نمونه یې نه دي ښوول شوي له خولې ویلي چې کله القریشی چاودنه کوله نو د ښځو او ماشومانو په ګډون یې د خپلې کورنۍ غړي هم ووژل شول. په داسې حال کې چې د اوکراین پر سر د مسکو او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا زیاته ده، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د غړو په ګډون د نورو هیوادونو د هڅو ملاتړ کوي. په بیان کې همداراز د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې د تایید په صورت کې د پلټنو غوښتنه هم شوې ده. تر اوسه روښانه نه ده چې پر قریشی په برید کې څومره کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د څار ډله وایي په عملیاتو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي چې پکې د څلورو ماشومانو په ګډون اووه ولسی وګړي شامل دي. اسوسییټډ پریس اژانس د عیني شاهدانو له خوا ویلي په 14 وژل شویو کې شپږ ماشومان او څلور ښځې شاملې دي. خو د پینټاګون ویان جان کیربی وویل د حمله پر مهال درې ولسی وګړي یعنی د القریشی ښځه او دوه ماشومان وژل شوي دي. واشنگتن د اسلامي دولت ډلې مشرۍ تر سمبالولو وروسته د القریشی پر سر د لس میلیونه ډالرو انعام اعلان کړ. د هغه مړینه د داعش د پخوانی مشر ابوبکر البغدادي تر وژنې وروسته هغې ډلې ته تر ټولو لوی ګزار بلل کیږي. امریکایي کمانډو ځواکونو په 2019 زیږیز کال کې بغدادي د شام په شمال غربي سیمه کې په ورته برید کې وژلی وو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو اوس هم په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز پښتون ژغورنې غورځنګ وایي نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یوه غړي د ژوبلېدو پر ضد مظاهرې کوي. غورځنګ دا اعلان پرون تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې په وینا یې د بلوچستان له ژوب سره نږدې د پښتین پر ګاډي د ډزو په پیښه کې د تحریک یو مخکښ غړی نورباچا ژوبل شو. د غورځنګ مشر منظور پښتین د فبروري پر درېیمه مشال راډیو ته وویل د احتجاجي مظاهرو موخه له عدالتونو او نړیوالو بنسټونو څخه د پښتنو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کول دي. اخوا د بلوچستان صوبایي حکومت وایي د پښتین پر قافله هیڅ ډزې نه دي شوي. د کورنیو چارو سلاکار میر ضیا لانګو د امریکا غږ ډیوه راډیو ته ویلي پر پښتین بلوچستان ته پر ورتګ بندیز دی چې هغه یې په بیا بیا سرغړونه کوي. دی زیاتوي چې حکومتي چارواکي له پښتین سره هیڅ ډول ناسم چلند نه دی کړی. پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په نوښار کې په یوه وسلوال برید کې دوه سرتیري وژل شوي او دوه ژوبل دي. پولیسو پرون په یو بیان کې ویل حمله د پنج شنبه یا زیارت پر ورځ د جلوزیو تاڼې په حدودو کې شوې ده. بیان وایي وسلوالو د پولیسو پر ګاډي ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. تحریک طالبان پاکستان د حملې ذمهواري منلې ده. په خوست کې د موټر اوښتو په پیښه کې اته کسان وژل شوي او ژوبل دي. چارواکي وایي پیښه پرون مازیګر د خوست او ګردیز ترمنځ پر لویه لار شوې. دوی وایي فلاین کوچ په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې واوښت. ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې د چهارشنبه پر شپه په شام کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په یوه حمله کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي مړینې د ترهګرۍ یو لوی ګواښ له منځه وړی دی. بایدن پرون ماښام په سپینو ماڼۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا هم تایید کړه چې کله امریکایي پوځیان ورورسېدل نو القریشي د ده په وینا د مایوسۍ بزدلانه عمل انتخاب کړ او ځان یې په چاودنه کې وواژه. ده ویل پر ځای د دې چې هغه د خپلو جرمونو لپاره عدالت ته وړاندې شوی وی په ودانۍ کې د خپلې کورنۍ او نورو کسانو د ژوند له پروا کولو پرته ځان په چوونکو موادو وواژه. القریشي په 2019 زیږیز کال کې د داعش د پخواني مشر ابوبکر بغدادي تر وژنې وروسته د هغې ډلې مشر شو. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشره لوبډله نن د نړیوال جام په سیالیو کې د دریم مقام لپاره له استرالیا سره لوبه کوي. پرون د پاکستان لوبډلې له سریلانکا څخه د سیالۍ په ګټلو د اتلولۍ پنځم مقام په خپل نوم کړ. ټاکل شوی چې په ویسټ انډیز کې د نړیوال جام پای لوبه سبا ته د هند او انګلینډ ترمنځ وشي. د خبرونو لنډیز مو واوري. د وسم وخت شوی دی د اونیزې خبرونې هارون باچا هنري ګړی. په دې خبرونه کې دا ځل د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی نعیم توری زموږ میلمه دی. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی چې تاسو پرون په ژوندۍ بڼه او نن یې تکرار اورئ.
د هارون باچا هنری ګړې ګرانو ملګرو دا ونیزه نجیب عامر درته د خبرونه وړاندې کوم ځکه چې باچا صاحب رخصت دی. په خبرونه کې را سره وتلی سندرغاړې نعیم توری میلمه دی. نعیم توری صاحب ستړی مشی په خیر راغلی.
خوار مشی عامر جان. سلامونه احترامات د مشال ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او مینه وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه نیم تورې صاحب، خوشاله یو چې زموږ بلنه مو منله او د مشال د اوریدونکو سره مخامخ یاست. ستاسو سندرې وخت په وخت د مشال نه خبرېږي، نو خبرې هم ستاسو خبرې شوې دي، نو خدای چې د اوریدونکو په ذهن کې کومه نوې پوښتنه وي نو را به شي په دې بنډار کې، بلمونږ سره برخه واخلي، ستاسو سندرې به هم په دې خپرونه کې خپرو. نور څنګه یې؟ تاسو ژوند څنګه روان دی؟ هنري فعالیتونه مو څنګه روان دي؟
ژوند خو عمر جان ډیر بد نه دی، بس یخ دی او دلته د کرونا هم خوره شوې ده، نو دا ویره تر حاله شته. او نور خو بس چې دی نو د افغانستان لږ ډیر غم جن کړو چې د افغانستان حالات داسې یکدم تغیر شو، او بل طرف ته لاړو نو هغې سره لږ خفه یو. نو نو دی الله خیر پېښي.
صحیح، الله به خیر کی. په خبرونه کې به په دې ټولو موضوعاتو او ځینو نورو موضوعاتو باندې رڼا اچو. تاسو د دې کورونا خبره وکړله، نیم جان تاسو میفلونو ته ځای یا ځینو سټوډیوګانو ته ریکارډینګ د پاره ځای، په خپله څومره هغه حفاظتي تدابیر چې دی هغه په پام کې نیسه، یا ستاسو هغه کتون کې مینوال چې ناستي تاسو ګورئ چې په هغه باندې عمل کوي که نه کوي؟
نو موږ خوشی ده خبرې خو ډېرې کوو خو عمل کم کوو، او زه په خپل چې زمو محفلونو تم زمو پکې او غنه غونه می ملګرو سره می، او زمنګ دا خلک چې دی دا داس احتیاط نه کوي چې څنګه پکار دي.
صحیح، کله در باندې څه وخت راغله مونږ خو اوس هم احتیاط کوو، خودم رانه لکه یو وخت راغله او زه سټوډیو کې بلګیم خو ما به ماسک اچول او کله په ماسک کې سندر ویلې دي نیم جان.
او زه خو د یخ د وجې نه ماسک اچوم، لکه یخي نو بیا ځان له چې کوم پریکټیس کوو یا ریهرسل کوو نو هغې کې ماسک اچوم.
صحیح،
او خوند کوي پکې ګرمي ګرمي.
صحیح، تورې صاحب د سایل صاحب سره د ماښامونو سلسله کوم ځای ته ورسېده؟ دا سلسله خو داسې را روانه وه، څو ماښام وشول د سایل صاحب سره؟
عامر جان، سایل صاحب سره زما تر دې دمه لس ماښامونه شوي دي، او اوس داسې به وایم چې یو لسم مونږ تیار کړی دی، خو په دې مینس کې زما چینل جوړ شو، یوټیوب چینل، نو هغې ته مونږ یو بله سلسله را واغسته چې عابد صاحب او سایل صاحب ما یو ځای کړه. آخري سندره پارټ ون مونږ تیر کال کړی وو چې هغه ورسره وه، بیا دینه کاروان صاحب وو، بیا په دې مینس کې تیش بابا و، برق صاحب وو، نو ډاکټر اسرار وو، نو دا سلسله مو مسر روانه ساتلې ده.
سیما ستاسو چینل کتو پاغي کې د غزل مخام په نوم باندې یو سلسله و، پاغي کې تاسو د نورو معاصرو پښتو شاعرانو شعرونه هم ویلي دي. نیم جان ته پښتنه به جواب کې خو اوریدونکو لرو دی باندې به مصرف راځي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، قربان دې شم عامر جان، انا تا ته او خپل کلیوال ته نه انتوري سه تم سلام نه کوم، زير بنگش کوم یوال سره هم دوبنه
مانه نزه په قربان باندې پوښوم چې دا به تاسو وي. مننه، دا قربان مونږ تاسو پسې لیکلې، نیم توری صاحب هم جواب درک، نو څه وایي قربان مهرباني؟
بس اوس نیم توری نه به زه دا تاسو کوم تر راتلونکي کې څه نوي سندرې ریکارډ کړي دي روان دي کنه، او یو به تنه دا فرمایش وکم چې یو څه ټاپې راته ووایا.
سم د ما سره ټپې په دې سکیجول کې مشتابم تاسو ته خبرو، او دا تاسو په دې جواب کې نور ډیره مننه پښتنه نه ده.
او خوشاله سي نعیم صاحب، تبیا زوی ور خپل هم سلامونه کوم، ته خپل غوږ زما سلامونه انلاین واری، ته خوشاله شي زما خپل ډیر خپل ګره دی او کلیوال می ده.
نعیم جان
وعلیکم السلام، بنگش صاحب ډیر خوشاله اوسي او خوله اوسي خغله اوسي، خوشاله شوم چې د تا غږ می واوري ده. دا قربان ټکه چې دی دا مونږ ابي مسافر نه زده کړی دی کنه، چې مونږ هغه چې دلته پرنده کې وو نو هغه یو خبره کې قربان قربان نو د مینې ډک سړی دی، نو هغه اوس مونږ هم ټکه کنه.
او بس هغه ته هم سلامونه وکړو، نور زه درنه رخصتي خلم په روډ باندې روان یم، قربان په وخت نه درته غواړم.
مننه، نو بس ابي مسافر زه خالي دی، نو مسافر صاحب که زمونږ غاو رستا ملګری زمونږ د ټولو ملګری نیم جان تورې زمونږ ملمد نن په خبرونه کې ملګرو تاسو ټول راتلی شئ په دې خبرونه کې. کته تاسو راغله نو زه بیا ډیر تپوسونه نه کوم، او که تاسو بیا رانغلې نو ما سره پښتنې ډیرې وي. نیم جان د دې ملګري ستا کلیواله مستامینه والا مو وچ نه وي سندرې ریکارډوي، حتما ریکارډوي، نو لګیا وي تاسو هلی ځلې خو روانې دي کنه؟
بالکل امیر جان، به زما اوس زما چې دا کم چینل دی نیم خان توری افیشل، په دې باندې اوس سو وخت کې د کاروان صاحب کلام را روان دی، داسې د فضل سبحان عابد صاحب را روان دی، او حیران صاحب را روان دے داسې د ادګل سائل یو کلام را روان دے
صحیح
نو هغه البم لا پاتې دے دا میاشت به پکې تیریږي نو هغې نه وروسته به بیا نور مخې ته راوړو.
د برق صاحب سره ځانګړی مخام و ځکه هلته یو پروګرام و ډېرې غزلې پکې وي. دا د برق صاحب یو غزل پکې وه که نه؟ ډېرې زیاتې غزلې د برق صاحب تاسو راخیستې وې په دې مخام.
د برق صاحب او امیرجان د برق صاحب ما البم کړی و ځان له یو البم و هغه ځمکه نوم یې
وو بالکل همدغه مخام
او هغې کې ډېر لکه د هغه و دا د برق صاحب کلامونه وو او هغه خلکو خوښ کړ. هغې نه وروسته بیا ما ډاکټر اسرار صاحب کلام
وکړو
نو داسې هغې نه مخکې مې چې کړی و نو اندیش بابا مې کړی و هغې نه مخکې عابد صاحب و هغې نه مخکې کاروان صاحب داسې یو سلسله وه.
صحیح نو بس د مینې دا سلسله دې روانه اوسي. د ټپو فرمایش کوم سره په پروګرام کې ستا ټپې شته اوس د لږې شېبې دپاره تاسو د نعیم توري صاحب د ټپو نه خوند واخلئ. دا موږ سره سټوډیو کې دي دلته نه درته پلیک
دینا صافا چرکرا والا میلا خدے دینا صافا چرکرا والا میلا سبا بکانی ککانی بوٹی جا بکانی ککانی بوٹی جاڑی چیو مند بلا خلی رخصتونا چیو مند بلا خلی رخصتونا سلا کا سلا کا جواب را کا سڑ گئے سلا کا سلا کا جواب را کا زدت بلد یار مستمیانا زدت بلد یار مستمیانا تب شاط شاط گورم آئی لکھا بائل لے جوار گرچی پور دزینا لکھا بائل لے جوار گرچی پور دزینا زمانہ مرا وری گوائی گدنگ واڑ در کوں پاسو دری گدنگ واڑ در کوں جڑ میں باچا کل وزیر دیوائی وائی قسمت فقیر دے در پدر می گر زوینا مت فقیر دے در پدر می گر زوینا داغن ڈیر پزڑ گرا کوائی وائی یاران ضروریو بلتا نخی ور کوینا یاران ضروریو بلتا نخی ور کوینا
دا مشال رادیو نه هنری غړی او رئیس نجیب امیر مکوربیم تورې سه
په خولي ټپې مو شروع کړې، اول کې لږ سلو وي، بیا په کتن ته سړې جوړې کنه ډېر خوند
وکړو. بالکل بالکل
صحیح. نیم تورې صاحب، آیا د دې دور ټول سندرغاړي ستاسو په خیال ښه شعر پیژني؟ تاسو په خپله څومره لټون کوئ ورپسې؟ زه چې ستاسو د فعالیتونو ته ګورم نو خوشحالیږم، ځکه ډېر غمي شاعران دي چې تاسو د هغوی شعرونه سندریز کوئ. آیا ټول هم دومره کړاوونه کوي کنه؟
نو چې څومره سندرغاړي زه پیژنم نږدې نه، نو هغوی دومره کړاوونه کوي. زما خو دا ده چې زه چونکې نه لایق یم، نو زه یو کتاب یا یو شاعر بار بار ګورم. زه به داسې وایم چې ما زه یو کتاب چې 15 ځلې ولولم نو بیا زه رسم چې د دې اولنۍ هدف څه دی او دویمې څه دی او بیا ثانوي چې څومره خیالات دي چې دا سړی نخ کم ځای نه ولي کنه ششتې څنګه دی، نو بیا زه پکې کلام خوښ کړم. لکه اوس سعود بنگش صاحب، به زه تاسو ته یو مثال براوالم چې هغه وکاله مخکې اول کلام د راواغسته چې پښتونه یاره ستا ورته پام دی، دا نور څه نه دي ستا قتل عام دی. نو هغه کتاب ما شپږو ځلې ولوسته، بیا مې دا کلام خوښ کړ، هغه ما وو یا مشهور شو.
بالکل صحیح نعیم جان، یو اوریدونکی راغلی دوی ته ورزو بیرته تاسو راګرځو. څوک خبرې کوي صاحب؟ د کوم ځای نه؟
السلام علیکم اجازه الله محترم تا ته پروڈیوسر سے تو نئی توری کے تو دوڑ لاسو سلام علیکم سر اللہ تو سلام نکی لگی نہ بغلان والا
ل بغلان پ خیر اش مہربانی
مانو نا نئی توری لالا نے پوچھنا لرم او دبی سے دیگر سندری توری دیری آرام دی او دبی دا موسیقی زما دی رزیا تا فرق کی رزو سندرو دا موسیقی دی زما زیا تا فرق کی او دنیا پوچھنا لرم زو بچی دی او
بغلانی رور تا بزداسی ہوئی چاول خود دے خیر راشی ورکل دے راشی موسیقی آگا چی دا زلپ وگونوی واوری دانا چی لکه اوس هغه تلت محمود وی چې نن سبا موسیقي چې نن هغه پستر ګوري دل کیږي کنه، نو او چې د سایل سیب شیر رایات چې تار د شعور او د جنون د رښتې ولې غوس کړم تش سړې نه يم د یو فکر لیونه هم يم. نو من خدا ټولی غمیزی وی دا ټول کم ناورین چې د شیوی درو سلوختو کالو منګ هغه سندره کړې ده او پاتش ودی وای چې بچی بچی مغټ دی سب کی ویلی دی وای سو خارج تر روان دی او سو دلتا وای چې ژوند کو. نو موسیقي سره دغه شوق نشته، دغه دی فوتبال او کرکټ سره شوق دی او خو زمواره لکان دی شکر دی
د ژوند په هر څنګه کې چې وی خدای پاک ته وزلوي چې نیم تورې سه تاسو نوم باور سره یادیږي. نو چې خیات شي باور لرو چې تاسو څنګه خپل نوم زلولې په پښتنو ټولنه کې هم داسې بستاسو بچی چې دی هغه هم دغه نوم زلوي. خو مخکې مو خبره دې تر رسولې و چې هر هنرمند شیر پیژنې کنه، تاسو د سعود بنگش صاحب یادونه وکړه چې دغه کتاب یا شیر تاسو سره کلونه پروت وو، بیا تاسو هغه سندریز کړه، داسې نور نمونه هم تاسو واغستل خو د اوریدونکو په کې راغی.
او نو دلته ډیر خو وبخې دلته ډیر داسې دي چې لکه بس چا کوم سندره وې نو هغه پسې ولګي هغه دوباره ریمکس کیږي څه شي. زما خو اول نه دا جوړه ده چې زه په خپل کمپوز کوم او په خپل بیا موسیقار سره شریک کوم چې دا به داسې وایو.
صحیح. او ریدونکو تاسو هنري ګړې اوري داونه زه نجیب عامر تاسو قربم په فیسبوک هم تاسو ک میسجونه راشي د مشال په میسنجر باندې نو زوی درته لولم. لکه یو اوریدونکو دې عنایت الله زابل دې د زابل افغانستان نه موږ سره په تماس کې دې د میسنجر د لارې دی وی چې سلامونه وایم توري صاحب ته ویل لرم چې دی بخی وي د زابل افغانستان د ته میسج پرېږدم. وی له محترم ملمن یو څو پښتنه لرم. لومړی پښتنه مې دا چې نن سبا وي کوم ځای کې ژوند کوي، دوه پښتنه وی له دې وروسته څه پلانونه لري او څه کول غواړي او که یو څو ټپې راته وکړي نو دا به کیږي دا ټولې قصې. نو د دې ملګري پښتنه که ځواب کوي بیا اوریدونکي په ټلیفون هم په تمه ده. مهرباني.
اچھا قربان زابلی صاحب امینه احترامات او سلامونه. اسلام آباد کې ژوند کوم، پاکستان کې ما او هلی زلی دادی چې د خپل یوټیوب چینل ته کار کوم چې هغه ته خخ کلامونه راوړم، خخ ترزونه راوړم. او فلال خدا دی او نور داد چې ژوند روان دي نور کارونه بکو که خیر چې دا یخ لک کم شي.
صحیح خدغه اوریدونکو ته نوبت ورکو چې زنګ وهله. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. علیکم امیر لالا.
وعلیکم السلام. ستړی مشه
خدا ما سده دی خوالی خوش نو محمد دنیار دی خرپلینیم تور مشال تا پومیل سلام نایم توری تا خود دمر سده منو تلائی کام چه تمر آئی والیکم دی سلامی تیر رشی
شد. وعلیکم السلام. ستره مشه بخیر اغلی
خدا ما سده ایوا اختنا کام امیر للا دی نایم توری نمو چی رفی و خدا خون تی زمزماتی نگورو دی خمو دیر منوالیو کنا
صحیح
خوږ ژبه سره دی میلمه کړه ده.
صحیح
زمزمه به خامخا راته کوي حق پروانه پالا ګران شي قربان مو شم.
مننه کور دی ودان محمد دینیار صاحب دا ستاسو مینوالو نیم تورې صاحب له خوست را سره
جی نو. بس ټول خوستوالو ته سلام وایم. خوست خو ما سره تقریبا په ګنټه کې دی زما د کور نه چې په یو سات کې زه خوست چوڼې ترسم.
تاسو د کاروان صاحب یو کلام ویلې راځه چې اتڼ واچو دا دغه کلام دی دغه به زه خبروم کنه.
بالکل دا زما د ګران ملنګ شیرین خو کاروان صاحب کلام دی چې زما د یوټیوب اول کلام وو دا مې احساس او هغه چینل په مخ بوتلو.
صحیح
او کاروان سے ملنگ دے خوگ دے شیرین دے.
بالکل ہم داسے دا محمد دینیار سے تاسو تا او د خوست ټولو ملګرو ته د کاروان سے د غزل وړاندې کو نیم توري سے ویلې دے دا ووري بلګ شیبه کې به تر اگرزو نیم توري سے سر زمون بندار روان دی ډیر نور پختن زم لرم او تاسو هم کلری یا رت زنګ وه یا د مشال رادیو په میسنجر کې راته لیکل پیغام پرېګ دے دا ته خبرو خو د لګ شیبه د پاره د کاروان سے کلام او د نیم توري سے وګ د نیم توری په واسه مو د پیر محمد کاروان غزل اوریده. پیر محمد کاروان وای رخمنی لونګی ګر سره میدان ته واچوي، ګیډې سړې مډول او یا قربان ته واچوي، کګل نشتا میل نشتا لاسونه خموشتا په مینا کې غاړې د جانان ته واچوي. ترسه ډیر خپل کلام تاسو ویلې او داسې مست مو ویلې، او په دې کې خاطر کې دې شي کنه تاسو ټول سندر آرام نه دي
او کنه امیر جان چې دا کومه چې دا کومه ګیله تاسو په اړمبه وکړه نو ګیلم پزې شو دا خوله تړلیز دي سره خلک اترنی کی
بالکل هم داسې دا نیم تورې صاحب یو شوخه پښتنه مو کوم تاسو خود موسیقي لپاره ریاضت خامخا به کوي هنرمند یاست د خصيات لپاره ورزش هم کوي کنه ځکه د سو کالونو نه چې تاسو مخامخ مې نه لیدل خو په ټولنیزو رسنیو چې مو وینم یا په تلویزیون کې نو صحت مو ښه ساتلې ماشاءالله وزن مو کنټرول کې ساتلې د نوتمن ورزش سره علاقه لري
بالکل دا هو دلته زما خو ډیر وخت شو چې لکه یو ګنټه زما ځل خامخا کوم هر ورځ کابل ته تللی وو نو کابل کې یخونو اسد جان دی دی ټولو همین دی وی چې په دې یخ کې به څنګه چل کوم راځي خډیر شین چې وکونو بس بیا پسې وزو نو خو شین چې مو کو بیا په یخ کې وو تو جنوري کې
صحیح خو ترغه یخ وی چې سړې په برسنه کې وی چې به هروزی خو وینه گردش کوي بیا خو یخنی لاړه شته تاسو په تجربه
نو الته خو بس داد زه خو ورزش هر ورځ یو ګنټه مزل خو خامخا کوم ځکه دې په زور زه خو به آرام کوم او بل داد چې په کابل کې بچوم کې الته به یخ ډیر نو زما عادت چې زه خامخا کوم نو بیا به د ملګری مر سره ول مم خډیر شین چې وکړم هم ګرم
صحیح
بیا په سیر اوتو
صحیح. او تاسو د خپل یوټیوب چینل ذکر بار بار کو د دې باره کې اوریدونکو ته معلومات ورکې دوی څنګه تاسو په مونډل شي په یوټیوب کې او الته تاسو څه خبروي په خپل چینل کې
ها نو امیر جان زما چینل نوم چې دی نوغه نعیم خان توری افیشل دی دا په یوټیوب او فیسبوک باندې چې دی نوغه @ توری نعیم دی او داسې په ټویټر هم @ توري نیم باندې ما نو دا درې ځای زما چینل دی پیدا کول شي په دې کې د کاروان صاحب نونی سره تر دا اوس چې کوم البم روان دی وطن البم داسې په پسې نور راځي خو او سندرې دی ملګری وي نو ما زه به دومره وایم چې ما به 250 پورې داسې لګبګ سندرې ویلې وي او خپل کمپوز
نیم تورې صاحب ډیر زیاته مننه چې موږ سره مو مینه وکړم داسې مینه نا کو سې کور مو ودان
ډیر مننه تاسو نه مننه
مننه
لاین واخستم ملګرو سره مخامخ کړم
مننه درنو اوریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې د خبرونه مو واوریده زنو میسجونه او کل زنو ټلیفونونه او کل ما سره سو میسجونه پاتې شو لغه مونږ لسته شو ځکه وخت یاري نه کوي له همدې سره خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي هنري غړې په همدې ځای پاتې رسیږي پتلوتلو کې د نیم توري سه پواز کې د ساده لا جان برق سپ دا کلام او له همدې سره به د خبرونه پاتې ورسیږي
سختا پکی داد چی دخارا تختی دینشی گرانا دا بیشانا سو پخار کیوں سی دینشی سختا پکی داد چی دخارا تختی دینشی سختا پکی داد چی دخارا گر ګرځي هر سړی وی په زلزل غوندې هر ځای کې جوړ شوی د نفرت پکې دل دل یو بل تا بغیر تشخص بھی نہ سو کتے نشی اپنے نات پاسا کی ناستے او دے دے نشی گرانا تا بے شان سو پخاری اسے دے نشی سختا پکی دا بچی دفار تختی دے نشی سختا پکی دا بچی
مشال ریڈیو دا